یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوری هر کلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. اوچا په یو بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت 1 میلیون ډالرو مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربېره استرالیا د 2021 کال راهیسې افغانستان سره د 140 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پروانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز دی. روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د میترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تدې تم دي. چارواکو ویلي چې د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې تلوالي تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې 3 ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریدل خبرونه دی. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دوه او نورګرام ولسوالیو د 2 کلو تر منځ د ځنګله او ځمکې پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده.
خلقو خبر او من در این زدری سوا خلقو طول میکتا کرده اخفل اخفل قرون طوله گلده.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د 3 ولایتونو ترمنځ د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شو. د دغه لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرتاسري شي.
دا لوبا باید موږ د افغانستان خلک وخت یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډې څرخي.
مونږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار ده.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یوه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي، په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به له خپل خبریاله واورو.
په پکتیکا او خوست کې له نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم زیانمن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاوو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د زیانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه 4 ساعته لرې ده او ټرافیکي ګڼې ګڼې سربېره لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوایې د مخابراتي شبکو فعالیت هم لکاره لوېدله چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې کمی او انشتون یې له ورایه محسوسېږي. د سیمې خلک هم همدا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولارا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولی شي چې هلته ساري ناروغۍ لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خپلې کړې او لیکي تر اوسه یو زر شپږ دېرش تنه مړینه او 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 4500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول نړېدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1150 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوی. خلای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
لخبل خبریالنا مننه. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدمتونو ته اړتیا لري؟
زه باید وایم چې ډبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په ځای دي. هم په بعضې برخو کې دما نظر وسره موافق نه دا غدا ده چې عملاً د منګ په غیانو لسوالۍ کې 14 ټیمونه، یو سی شیشه پخانه، یو شی مرکز یا شی کم فعالیت کوي. هلته کبیل بل نمونه در تاخلم چې څوک څوک دي نو دا به هغه وخت به جاتو نشي. او په برمل کې چې دا 40 ټیمونه هلته فعالیت لري، و یو شی چې مشکل دا غدا ده چې منګ په یو برخه کې د مشکل سره مخامخ شي چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده. او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه کې مونږ نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته د جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چیرته راشو دې ته چې صحیح خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو. او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکړم چې پرون زه خپله سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو مونږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره مونږ تخنیکي او مرستې ته لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړ، رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چیرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په دوه ساعتو درې ساعتو کې یو مریض صحي مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات مونږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله دا د نور املازو لپاره زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړه، بالکل مرستې راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې، او د اول ورځې دوله ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نورو نظامي ارګانونو دا خصوصي کور په خپل ترسره کړل.
تاسو ویلې چې ګیان ولسوالۍ ته مهم تیمونه استولې دي، روغتیا او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
و الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
و الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري په کومه پامغه سویا رو ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې له زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، که د زلزلې نوم ورنه کو تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی چې دا څو درجه و، خو ټکانون نه تر اوسه پورې محسوسېږي. آیا دې هم ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د څلورو بجو د زلزلې په حقله قدرته وایم، ما چې د سیمې نه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه چې دا زلزلې له ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک یې دومره بګنولي وېرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی ده. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کړم. زه په خپل په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل او علایده ټکانونه پس لرزه کو څلیر ساتو پوری دا مستقل ټکانونه دي. او د دغه زلزلې شې دا نن څه ده، موږ شو کتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې، او اوس صحیح نمبر شکویر څو نو څلور اشاریه څو وا او رختار په مهربانی خود
سه یو ځانونو راپورنه تر لاسه کړی.
فقته یو ورس کوم دی امده د دلاک ورته دی امده جغرافیه دی ګیان او امده جغرافیه دی ډنګر لګر دی برمل کورولې ده، امده مشخصه جغرافیه تراغلې ده. نو وس د ما یو ورس ده چې تشویش ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروي لپاره تخنیکی سروي لپاره مونږ یو څو کولرو دې برخه کې داری ته ضرورت درو چې څنګه دوامدار هر ورځ د چې غرامنځ کې د زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزلہ زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دو کلو ترمنځ چې د ځنګله او ځمکې پر سر خبره وسلوالې جګړې ته رسېدلې وه، د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅو د دوی ترمنځ اور بند شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو په جګل او مساوي ترمنځ هر کال د ځنګل او ځمکې پر سر سوک سپیړه کیږي، خو سږ کال خبره د وسلو راخستلو او د یو بل خلاف سنگرونو نیولو ته ورسېده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوریو پر یو بل ډزې هم کړې وې، خو د دوی د یوې اونۍ هڅو په پایله کې ټول کسان له سنگرونو راکوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشر او په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
یو غر بل غر ته جښو یو څو راکټ او پیکاس چلولې او بیا هم چا باندې لګېدلې نو یو څنګه پرباسه بل څنګه پرباسه هو خلکو خبر هم نه دی. دوه درې سوه خلکو ټول مې کټه کړه، خپل خپل کورونه ته ولېږله. شپېته پنځوس او اتیا پورې داسې مړی کېدله دواړه طرف ته. الله خیر او خیریت وکړه.
د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې برسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز، ختیځ او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپلمنځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي او حل کول یې اړین دي، نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید له کبله د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د اوکراین ولسمشر له دې برید وروسته په یوه وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله وبلله. نور بل احمد تکله واورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 1300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ 200 تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپل ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همداراز لیکلي چې 14 تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرځره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده له زرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیویي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوي دي. د والی په وینا په دې حملو کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همداراز د دونباس سیمې پر لیسچانسک خار هم توغندوی حمله کړي او د دې سیمې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلي چې دا ښار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی، خو هایدای زیاتوي چې امکان لري دا ښار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پرېښود د لیسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
له افغانستان سره د هند له 50,000 ټنو مرسته شوی غنمو څخه تر اوسه څه باندې 1,500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنمو پر صادراتو له بندي سره سره نوی ډیلی به افغانستان ته د مرسته شوی غنمو د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2021 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوي، خو د پاکستان له لارې د غنمو د لیک پر سر د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د نظر اختلاف لامل افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لږمنه شوی 50,000 ټنه غنم څخه تر اوسه 3,000 ټنه افغانستان ته لیږدول شوی. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت له لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیص شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمدشاه او سید جعفر آزادۍ راډیو ته وویل وړاندې له دې په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالي وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ، یو یورو 3.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.60 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 400 افغانۍ، او زر ایرانی تومان 2.60 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولی. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د پکتیکا له ګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورځپاڼه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانه لیکي له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په $200 به یې پلورل نشي پیرلی. رسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15,000 افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بلخوا د خوراکي موادو بیې په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه په ورځ ناڅاپه د کلي شاوخوا غرونه وخوځېدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرېوتل او د کورنۍ شپږ غړي یې ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د ده یوازینۍ سرمایه وه چې له هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورځپاڼه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تېروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل 21 په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرا ایډ د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټیبیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایی رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیلو سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیره ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګې وهنې سیالي ترسره شوه. دغه لوبې تنظیمونکي غواړي وایي غواړي دغه لرغونې لوبه بېرته راژوندۍ کړي.
دا غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګ سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګ وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشۍ په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم سنایې، اتحاد، اجیتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم سنایي دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو تکپونه ورکړل سول. سیالۍ ته د غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې راژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنکی دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبې د مناسب ځای نشتوالی د دې لوبې پر وړاندې لویه ستونزه ده، خو وایي که د لوبې ښه کېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دی زیاتوي د وسایلو نشتوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. د یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره اشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یوه پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنل نه لوبو کې شتون لري، هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پرابل شوې غونډې څرخي چې ویل کې روانه اونۍ به د کابل پل تخنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه
علامه. السلام علیکم، زه محمد المید هلمند د مساکلات څخه در سره پاړیږه کې یم. یو خو دغه موږ د مساکله سړک سرګي چې پوری ډېر خراب دی، دغه را جوړ کړي او بل دغه دغه مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خوري دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام مې ورسېږي لوړ پولو چارواکو ته. السلام علیکم.
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې د دې چې د دې څخه په تعلیم کې مسول چې د موږ پاکستان نه پاکستان بل تلاس لري او پاکستان او افغانان د تعلیم او تربیې پاتې شي نو ځکه چې موږ نه یو نه تعلیم زده کړي دې چې دې روانه د پاکستان د افغانان تعلیم دې دې تعلیم یې جاهلانه کنه په افغانستان کې په ټول خلک دې تر دېواله دې چې دې ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم دې ښځو د نړۍ فرض دی دې علم په څه نه باندې فرض دی
سلام غور سړی مې څنګه جوړه ته ده هلمند ویره ته چې موږ ولې سره تاسو ماسیه مو